کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازدیګرنۍ خبرې مجلې کې هرکلی کوو. د ملک تلفاتو د ډېرېدو په اړه د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي اندېښنې اورو چې وایي د 2018 کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال په د همدې مودې پرتله ملکي تلفات دوه برابره ډېر سوي دي او بخښي 2% ډېر سوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د یونما نوی راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د شاوخوا 40 بندونو د پروژې جوړولو کارونه بشپړ سوي دي، او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل سوي دي. بشپړ خبرونه. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوی راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. یونما نن د یو نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 نیټې په ټوله کې د 1,618 ملکیانو وژل کېدل تایید سوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. خو یاد راپور څرګندوي چې د ټپي ملکیانو شمیر بیا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د 1% په راټیټېدو 3,501 کسان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو ویلي چې دغه مرګ ژوبله ویرونکې ده او باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د شاوخوا 40 بندونو د پروژو جوړولو کارونه بشپړ سوي دي. علي احمد عثماني چې نن یې د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې خبري کولې وویل حکومت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي او باید په کور دننه له دغو پلانونو ملاتړ وسي.
باید از
دی وای باید د افغانستان د اوبو او منابعو د مدیریت لپاره پروګرام څخه جدي ملاتړ وسی. توپیر نه کوي چې څوک د اوبو او انرژي وزیر دی، وزیر له صلاحیت او ملاتړ پرته هیڅ ډول کار نس کولای. د اوبو او انرژي وزیر دغه شان ویل چې په ایران کې له اوبو ناوړه ګټه اخیستل او د چاپیریالیستون زول عمله دغه هیواد د اوبو له کمش سره مخامخ دی. خو ایران باید د اوبو له ابزاري ډیپلوماسي څخه کار وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي وو د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدلای. د ملي امنیت ریاست موظفینو 15 تنه انسان تښتونکي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې نیولې دي. د ننګرهار د ولایت مقام لخوانن په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې یادو کسانو جلال آباد ښار لوی لارو او ولسوالیو کې فعالیت درلود. نیول سویو انسان تښتونکو په خپل جرم اعتراف کړي او زیاته کړي ده چې د انسان تښتونو په یو شمیر قضیو کې لاس لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې ملي امنیت ادارې 11 تنه انسان تښتونکي نیولي او په دغه اداره کې تر پښتنو لاندې دي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پولیسو یو چارواکي سجاد خان نن په پېښور کې خبريالانو ته په دې اړه داسې وویل: د وایز مش پر یو موټر د ځانمرګ برید کوونکو لخوا حمله سوی چې پر موټر سایکل سپور وو. زموږ د بم شندولو ټیم د لومړی پلټون لمخې حمله کوونکو چاودیدونکو مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو او 12 کیلوګرامه د ځانمرګ واسکټ یې هم اغوستی وو. په دې پیښه کې د یو افسر په ګډون دوه سرتیري وژل سوي او درې نور روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان ملیشا ځواکونه چې د فرنچیر کور په نوم مشهور دي په قبایلی سیمو کې د سختریزو په وړاندې په لومړی کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې د حمله په داسې حال کې سوي چې یوه ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسی کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. اروپای اتحادیه او ازبکستان په بروکسل کې د لوړی کچې سیاسي غونډه جوړه کړې. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف مړ سو، ویل کېږي د اروپایي اتحادیې استازي په ازبکستان کې د بشري حقونو په ګډون سیاسي مسایل راپورته کړي. ټاکل شوې ده دا غونډه نن ماښام جوړه سي. د اروپایي اتحادیې چارواکو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې له ازبکستان سره د نویو اړیکو هیله لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف به د اروپایي اتحادیې او ازبکستان شورا په دې غونډه کې د تاشکند استازیتوب کوي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د روانې میاشتې په لومړیو کې اروپایي پارلمان هم ورته پریکړه کړې وه. د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا پریکړه نن وکړه. د اروپایي پارلمان او د اروپایي شورا استازو په دې اړه یوه موافقه په تیر سپتمبر میاشت کې د ستراسبورګ په پارلمان کې د یوې عمومي غونډې پر مهال لاسلیک کړه. د موافقې له مخې به د سپتمبر میاشتې څخه تر 3 کلونو پورې دا پریکړه پلې وي. روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د اوکراین د ځواکونو او جلاغوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د یونما نوې راپور شي چې د 2018 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله ملکي تلفات 2% ډیر شوی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې یو غړی وایي چې تیر میلادي میاشت د ملکانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
په تیر جون میاشت کې په زرو کسان ته مرجوبله وختل چې تر ټولو زیات رقم په کابل کې. په کابل کې په تیر جون میاشت کې 115 کسان وژل شول.
پر جګړو سربیره طبیعي پیښو هم په سوربي ولسوالۍ کې خلکو ته مالی او ځاني زیان رسولی دی. د سوربي ولسوال د وروستیو سیلابونو له کبله منځته سوي تلفاتو په اړه وایي
تقریبا 12 نفر شهیدان دي چې 1 نفر تر اوسه لا نادره کړي. خلکونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ځول شوي دي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. د پولیسو یو قومندان
دا ولسوالی مرکز دی چې نیولې مده وضعیت بیخي نورماله دی. چاکو ټوک نشته، دشمن په فرار کې دی او موږ په بسی یو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو ویني نو تور نن مخ روان دي. لا صحه نشته غسر روان دي.
د راتلونکو کال انتخاباتو د امنیت په اړه امنیتي ارګانونو جات شو د لیدې د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وای. او دا راپور به هم واوري چې هرات ته ایرانی معتادین څنګه راغلي دي. دا په همدې نیم ساعت کې د نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. دا مجله مو تشپش نیمه بجوده. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري ورته خبرونه لمړني مطلب ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 2% لوړ شوی ده. جزئیات یې څه دي؟ له یوسف خان زدرنځ خبرې وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2% ډیره شوې ده. یونما د دوشنبه په ورځ په خبره شوې لامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډیروالی ښیي او 3,850 نور بیا ټپیان دي. په دې لامیه کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 28% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. له دې سره یو ځای په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د جون تیره میاشت د ملکي وګړو لپاره د افغانستان د تیرې 15 کلنې جګړې تر ټولو خونړۍ میاشت ثبت شوې چې د زرو کسانو مرګ ژوبله ښیي. د دې ګروپ یو مسؤول عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې د تلفاتو تر ټولو ډېره شمېره په کابل، ننګرهار او هلمند کې ده.
جون میاشت د 2018 روان کال تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت وه. په تیره جون میاشت کې په زرو کسان ته مرجوبله وختل چې تر ټولو زیات رقم په کابل کې. په کابل کې په تیره جون میاشت کې یو سل پینځاتیا کسان وژل شول، 909 کسان ټپیان شول.
ملګری ملتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله چې ل شپاړه صوبې لابلو مدني بنسټونو څخه جوړه ده، وایي چې په ګڼ میشتو سیمو کې وسلوالې نښتې، موټر بم چاودنې، په هوایي بریدونو کې د افغان او بهرني ځواکونو تیروتنې او د ماین چاودنې هغه لاملونه دي چې د مرګ ژوبلې ارقام یې لوړ کړي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یوه پالیسي جوړه او عملي کړي. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا وایي چې د پخوا په پرتله دا وخت د ملکی وګړو ژوند ته ډیره پاملرنه کیږي او په 4 کلن امنیتي پلان کې دا موضوع لا جدي نیول شوې ده. دی وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ منظمه همغږي رامنځته شوې ده، هغه څه چې په تیر کې نه وه. 4 کلن امنیتي پلان خپله له دې سره مرسته کوي چې جنګ په سمه توګه مدیریت او تلفات کم شي. کله چې همغږي وي، د ملکي وګړو له تلفاتو مخنیوی کیږي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین 40% د مرګ ژوبلې پړه بلل شوي او ویل شوي چې ډیری دغه تلفات د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو پر مهال رامنځته شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دا ډول راپورونه یو طرفه بللي، ویلي دي چې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې تر ډیره افغان او بهرني ځواکونه ښکیل دي.
دوستانو هم اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال همدې مودې پرتله 6 کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیره ډیره سوې ده. دا چې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو عوامل څه دي؟ همدې پوښتنې ته د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی عبدالرحمن هوتک تاسو ځواب لري.
متاسفانه چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د جګړې ساحه پراخه شوې ده، د جګړې میتودونو او وسایلو هم یو اندازه تغییر کړی ده، او دا سوې دي چې مثلا د جګړې یا خلکو له ملکي وګړو څخه دواړو طرفونو متاسفانه د سپار په شکل باندې کار اخیستی دی. یعنی مثلا یو لور څه داسې ویلي چې په ملکي ځایونو کې یا د خلکو په ګڼو ګڼو کې هلته بریدونه شوي دي. له بلې خوا مثلا په کلیو بانډو کې چې کله مخالفینو هلته پناه وړې ده، د نور له مخالف لور یا مثلا د دولت له لورې څه یا د هغوی د حنانو له لورې څه هلته چې بېرته دفاعي او د وادیه بریدونه شوي دي، په هغه کې هم خلک منتظر شوي دي. نو دا هغه ډېر عمده دغه دي چې د جګړې پراخوالی، نامنی، د جګړو تاکتیک بدلېدل، د جګړو وسایل بدلېدل یا هغه طریقو بدلېدل، دا هغه عمده عوامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې مو د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی اندېښنه واورېده، خو پر جګړو او ناامنیو سربیره ډېری وختونه طبیعي پیښې هم ملکي خلکو ته زیان رسوي. د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دغو سیلابونو له امله د خلکو کورونه تخریب شوي او یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاه محمود شینوار له سیمې څخه راپور ورکوي.
د سروبي ولسوالۍ سیمې چارواکي وایي د ورستې ورختونو له امله د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو زیات سیلابونه راغلي چې له امله خلکو ته درانه مالی او ځاني زیان اوښتي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې پورز د زیاتو سیلابونو دراوتلو له امله یو لستنه وبوري چې د وټنو جسدونه لا هم نه دي پیدا شوي او دا رنګه د ګڼو نورو خلکو کورونه هم تخریب کړي دي.
پرون ما دیگر کم سیلابونه چې د سروبي ولسوالۍ کې راغلي دي، د سروبي مظلوم ولسه ډېر ځاني مالی سره اړولې ده چې تقریبا 11 نفره شهیدان دي، چې دغه څو تقریبا 3 نفره تر راوسه نظاره کوي. سلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ول شوي دي.
ولسوال وایي هغه کورنۍ چې کورونه سیلابونو لاندې کړي هغوی اوس هم په ډاکې پراته دي. نوموړی وایي د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې نه د دې کورنیو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او تمه یې وښوده چې ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي.
د سرچینو چې د سیمې څخه اکثره کورونه تخریب شوي دوی د لوړو ټکو غونډۍ ته پورته شوي دي چې عاجل او مرستو ته ضرورت لري. موږ د ولایت مقام سره موضوع شریکه کړې ده، همدارنګه د وزارت مبارزه به حوادث وزارت سره هم موضوع شریکه شوې ده، او د دوی نه د عاجل کومک غوښتنه هم کړې ده. انشاءالله شدید د کومک ژمنه کړې ده چې د نن ورځ په جریان کې به د اضطرار د کمیټې کاربعضې مسؤولین راځي.
په ورته وخت کې د سروبي ولسوالۍ د شفاخانی امیر ډاکټر مالک وایي د سیلابونو له امله دوی ته 9 تنه زخمیان هم وروړي وو چې تر درملنې وروسته رخصت شول.
او دینا تقریبا 9 زخمیان سروبي شفاخانی ته راوړو چې هغه وروسته د کومک اولیا هغه نه تداوي او رخصت شول. لکه دومره سیریس حالات نه درلود او سطحي زخمیان او بعضې جرحې درلودې هغه ترمیم او رخصت شوي.
شاوخوا 3 کاله وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې له دې زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له 10 زیات کسان اوبه وړي وو او د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي وو.
سمجه اخلا ازادي راډيو اوري ورزو يوي امنيتي موضوع ته. افغان ځواکونو د ناوي ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه ونیو. دولتي مسؤلین وایي دغه عملیات به تر هغه روان وي چې د ناوي د پاتې سیمو په شمول د نادلي او مرجي ولسوالۍ مهمې سیمې هم د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. محمد الیاس د ناوي بازار ته تللی او هلته یې د سرتیرو او د هغو د قمندانانو سره خبرې کړې دي. راپور به واورو.
د افغان پوز په سلګونو سرتیرو د ناوي ولسوالۍ په بازار کې د وسلوالو څخه د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیول په خاطر جشن نیولی او هوایی ډزې کړې. دا عملیات 3 ورځې وړاندې پیل شول. کچه هم د ناوي ډېرې سیمې لا پاتې دي، خو د دوشنبه په سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه ورسوي. سرتیر بوخت دي، ځینې د وسلوالو سپین بیرغونه راکښته کوي او یو شمیر د ناوی د بازار پر چوک د فدایي په نوم درول سوی لوحه ماتوي. دا لوحه د غزانمرګي په نوم لیکل سوی ده چې د ناوی پر امنیه کمانډان احمد شای د هموی ټانک په واسطه برید وکړ، کمانډان او ګڼ شمیر سرتیری ووجل او ورسره جوخت د ناوی مرکز هم سکوت وکړ. د سرحدي پولیسو د 3 لیوا کمانډان سمونوال زایر ګل مقبل د ناوی ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د 3 ورځو په دغه عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوی دي. هغه د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه.
اوس موږ د ناوی ولسوالۍ په مرکز کې قرار لرو. ټول مناطق او مساحه د دښمن د وجود نه پاکې شولې او تاسو چې د بوس کورې د ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي، د خلکو ولسونو پشتیوانی دي، امنیتي قوتونو څخه دوام لري او د مبارکیانې دي. ټولو ته بیا هم د دغه فتح او د دغه نور برتوب مبارکي دي ان منګولس بل خصوص ناوی ولسوالۍ هم کوته وایي.
دوکانونه تړلې دي، عام خلک نسته. سیمه کې هر خوا هموی او ضربتي ټانګونه تر سترګو کیږي. د پولیسو یو ډله بوخته ده چې د وسلوالو لخوا کرل سوي ماینونه خونسا کړي، خو د سرحدي پولیسو کمانډان محمد خان خپلواک د وسلوالو لخوا د لګول سو سپینو بیرغونو په ځای د ملي بیرغونو د درولو دند لري. هغه ځدی رټول پر هغه بیرغونو چې کلمه یې طیبه وي او بوته اچوي.
دا طالبانو بیرغ دی چې وسنتي وز لکونه تازه دمه راول شدل. د ولسوالۍ تقریبا مرکز دی چې نه ولایم دی وضعیت بخې نورماله دی. چاکو ټوک نشته، دشمن په پیرار کې دی او موږ په بسي وسایت هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو ویني نو ته ورغنه مخ روان دي. لا سحانی سره روان دي.
دا په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو لومړی پراخ پرمختګ دی چې د بهرنیو ځواکونو د هوایی ملاتړ په مرسته کوي. نو شاوخوا 9 میاشتې د وسلوالو په ولکه کې و. دلته ډیر کارونه دي چې باید وسی. ولسوالی او امنیه کمانډانی ودانۍ نه لري، په سلګونو پلچکونه وران سوي دي او د حکومتداري بیخ ختلې دي. حکومتي مسؤلین وایي په ناوه کې به موجود ستونزې ګام په ګام حلوي او شی حکومتداري ته به زمینه برابروي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د پرمنځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلی سي. یو بل موضوع ته ورځو. د مشرانو جرګې دری پلاوی قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر د هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګټه ورګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی که څه هم قزاقستان ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور غني، خو وایي چې که د سیمې هیوادونه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی ونه اوسي، دوی به هم د وسلوالو تروریستانو موجودیت احساس کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې کومې ژمنې کوي باید عملی بڼه ورکړي.
که هر څومره موږ له هغوی سره پراخې اړیکې ولرو، د افغانستان د امنیت لپاره ګټورې دي، او په ټوله کې د ولسمشر د سلاکار سفر دې هیوادونو ته ګټور دی، ځکه هغوی هم علاقه لري چې د افغانستان له حکومت سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه همکاري وکړي، دا ځکه چې په راتلونکي کې د ناامنیو لمن تر دوی پراخه نه شي.
د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د دې سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر د قزاقستان او ازبکستان له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سیمې او افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ د خپلولو په هدف یادو هیوادونو ته سفر کړی و. خبر داسې ماحل کېږي چې لدی وړاندې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د افغانستان په شمال کې د جنگ زیاتېدل د دوی هیوادونه ګواښي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه ده. دوی وایي دا به هغه وخت مثبته نتیجه ورکړي چې افغانستان د امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د بهرني سیاست انډول وساتي. له دې ډلې احمد سیدی وایي
ښاغلی اتمر قزاقستان ته تللی. د دې هیواد په ځانګړي ډول د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی آذربایجان رول د سیمې د امنیت او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ډیر مهم دی، او دا هغه وخت مثبتې نتیجې ورکوي چې افغان دولت په دې وتوانیږي چې د یادو هیوادونو ترمنځ سیاسي برابري وساتي، او دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دلته د امریکایانو ډیره موده پاتې کیدل به د دې لامل نه شي چې تروریزم د افغانستان له لارې د دوی هیوادونو ته دننه شي.
ښاغلی سیدی زیاتوي چې افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو له دوستانه اړیکو په ګټې اخیستنې سره دوی دې ته وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی همکاري وکړي.
دوستانو، لکه مخکې چې مې په هرات کې د ایراني معتادینو خبره وکړه، د هرات د مخدره موادو پر ضد مبارزه ریاست تاییدوي چې په مخدره موادو یو شمېر معتاد ایراني وګړي هم په دې ولایت کې سته. دا چې دغه معتادین څنګه هرات ته راغلي، له احمد تکل څخه به واورو.
په هرات کې له 2000 زیات کسان په نشه یي موادو روږدي دي، او سیمه ییز چارواکي وایي اکثر دا معتادان په ایران کې د کار د مالکانو لخوا نشو ته هڅول شوي. په دې ډله کې ایرانی اتبا هم لیدل کیږي. بهنام امیری له همدې ډلې کسانو دی چې له زرګونو نورو کسانو سره یو ځای د هرات ښار په یوه څنډه کې د ژوند ترخې شېبې تیروي. بهنام چې صحي وضعیت یې د نشه یي موادو د کارولو له وجې ډېر ښه نه ښکاري، د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل ایرانی پولیسو دای دې ته اړ کړ چې له خپل هېواده ووزي او افغانستان ته کډه شي.
اصلاً د اردبیل یم، یو کال په زندان کې وم او وروسته انقلابي محکمې موږ دلته راوستولو، او راته یې وویل افغانستان ته ولاړ شئ او یو کال مو چې تیر کړ بیا زنګ وهو او بیرته مو دلته راغواړو.
په هرات کې د زرګونه معتادانو استوګنه په یوه ټولنیزه ستونزه بدله شوې، خو دې سرحدي ولایت ته د ایراني معتادانو استولو په دې اړه اندېښنې لا زیاتې کړې. یو بل معتاد جعفر چې اکثرا د هرات اسلام کلا پر لویه لاره لیدل کیږي او په سختۍ سره خبرې کوي، هم وایي چې اصلا د ایران له مشهد څخه دی، خو له څو کلونو راهیسې په هرات کې اوسیږي.
اصلا د مشهد یم، چې څومره مې پولیسو ته وویل چې زه ایرانی یم، ویل یې نه، ولاړ شه ته افغان یې.
په هرات کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې رئیس په دې ولایت کې د ایرانی معتادانو استوګنمنی خوایي چې دقیق کشمیره نه د ور معلومه. جیلانی دقیق ازادي رادیو ته وویل د کسان د هو کډوالو په ډله کې چې د ایران حکومت ایستلې دي افغانستان ته استول شوی.
سالی قبل سه نفر معتادین تبعی ایران یک خانم بودن.
تیر کال درې معتادان چې وه ښځه او دوه نارینه وو زموږ په روغتونونو کې تداوی شول. دا منو ځکه چې زموږ سرحدونه ډېر کلک کنټرول شوي نه دي او دا کسان هم د نورو کډوالو په ډله کې افغانستان ته ننوځي.
صابر د هغو زرګونو افغان کډوالو له ډلې دی چې په ایران کې د مخدرو موادو کارول پیل کړي، خو اوس یې احتیاط پریښی او په هرات کې د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې کار کوي. صابر هغه تر علاج لاندې ناروغ ته چې څنګ ته یې ناست دی اشاره وکړه او د ازادۍ راډیو خبریال ته یې وویل د ایران پولیس یو شمیر په نشه یي موادو روږ د ایرانی وګړي افغانستان ته استوي.
دا ایرانی ورور چې زما تر څنګ ناست دی پولیس ښه پوهېدل چې ایرانی دی او حتی یو ایرانی منصبدار د سرحد پر سر هغه مهال چې لا نه و راوښتی پوښتنه ترې وکړه چې ایرانی یې که نه. ده ورته وویل چې هو یم او په ایرانی ترکی ژبه یې خبرې ورسره وکړې، خو بیا یې هم افغانستان ته ولیږه.
له ایران سره په ګډ سرحد کې پروت هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا زیات معتادان لري. د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سي ادارې لخوا د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې سیمه ییزې ادارې ته په 2012 کال کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا ولایت له 2000 زیات معتادان لري چې په سلو کې شل ښځې او ماشومان دي، خو په دې اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته چې له دې ډلې څخه په کوم شمیر معتادان ایرانی اتبا دي. د هرات سیمه ییزه اداره هم وایي چې د بهرنیو معتادانو د شمیر د معلومولو لپاره تر اوسه کوم پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوسم یو نړیوال مطلب ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. د خبره واشنگټن پوسټ ورسپارنې د امریکایي چارواکو له قوله کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د مه میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حکولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. دا خبر واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي چې له حکولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویب سایټ کې ښودل شوي په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه راپور غلط بللی او ټینګار یې کړی چې متحده عربي امارات د حق کولو په دغه ادا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگټن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربي اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مۍ په 23مه پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبري آژانس په ویب پاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره یې اړیکې ښه بللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خپرې شوې وې. له دې پیښې وروسته د آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویب پاڼه یې حق شوې او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بندې کړې او وروسته له دې هیواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې دغه کړکیچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړې چې په دغه کړکیچ کې ښکیل ټول هیوادونه د دغه ائتلاف غړي دي. په قطر کې له 1000 زیات امریکایي سرتیري ډیر دي او د امریکا د مرکزی قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هیواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې لیوا کوربه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دغه کړکیچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خوا نیولې او په عام محضر کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې دوحه د اسلامي سخدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي.
او د دې مجلې په وروستۍ برخه کې به له اسمت سروان څخه یو راپور واورو چې وایي له جنوبي قطب څخه د کنګل یوه دومره لویه ټوټه جلا سوې چې اندازه یې د افغانستان د پروان تر ولایت لویه ده.
خبر یاست؟
د امریکا د یو اس پوشبکې له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قطب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه همره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
دوستانو، له جنوبي قطب څخه مو د کنګل د لوی ټوټې د جلا کېدو خبر واورید. د ازادي راډیو د نن ورځې مازدیګرنۍ پښتو خبري مجله همدومره وه. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي چې اوس را سره په سټوډیو کې.
فریبا جان، تشکر از شما، خسته نباشید.